द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام چې خدای منو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د چارشنبې ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې ومه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه بختور شاه
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو په سر مذهبي توندلاري ممتاز قادری ته ورکړل شوې د مرګ سزا په ځای ساتلې
یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا اور یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے دس ول بی دی ڈیفرنس میک ڈے
افغان ځواکونه دا واکوي چې شمال کې کندوز ښار باندې یې اوس قابو موندلې ده د آشنا ټی وی او ریډیو خبریال ګل رحیم یازمن داسې وایي
د نور ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي کاروبار تقریبا عادي بڼه غوره کوي په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کندوز نه نورو ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه
او روس ویلی شام کې د اسلامي امارت په نوم د ترهګرو په مرکزونو د کیسپین سمندر کې د ولاړو سلور جنگي بیړونو راکټې ورولې دي
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د پانسۍ سزا برقراره ساتلې ده نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د هغه د وکیلانو له اړخه د شوي اپیل اوریدنه وکړه سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترګرۍ د هغو دفو بحالولو امر هم ورکړی چې د اسلام آباد های کورټ په خپله فیصله کې ختمې کړې وي جسټس کوسا د اپیل اوریدنې په مهال ویلي د توهین په قانون نیوکه کول د رسالت په توهین کې نه راځي ځکه نو قتل به دا وي چې وجل شوی سلمان تاثیر توهین رسالت کړی او کنه د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی او دغه فیصلې د ترګرۍ پر ضد یو درون گزار بللی ممتاز قادری د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر ساتونکی او په 3 جون 2011 یې گورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې وجلی
افغان چارواکو ویلي چې کندوز ولایت په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو نه پاک شوی دی دغه ولایت د طالبانو نه د لس ورځنۍ دوامدار جګړې وروسته چې په یو شمیر مرګونو او ژوبلو او په شمول د ملکي وګړو اوس بیرته د حکومت ولکه کې شوې دی ځایي خلکو وایس آف امریکا ته ویلي چې طالبانو دغه ښارونه د سه شنبې په شپه په بیړۍ سره په پریښودل او د دې ښاره ووتل حکومت خپلې مرستې کندوز ته لیږلي دي چې وشي کړای د دغه دوامدارې لس ورځنۍ جنګ تباهیانې بیرته رغونه وکړي او د دې ترڅنګ د کندوز په پیښې کې د بې پولي ډاکټران وایي چې د کندوز په ښار کې د دغه سازمان تر نظر لاندې روغتون باندې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه یوازې نه یوازې دا چې پر یو طبي مرکز برید دی بلکې د جنیوا پر کنونسیون برید و د دغه کنونسیون 15 ماده په جګړو کې ښکیل اړونه د ټپیانو ناروغانو او ملکي وګړو د سرپناه په توګه پر ثبت شوي ځای له مستقیم برید څخه منع کوي د بې پولي ډاکټرانو پر دغه روغتون هوایی برید 22 کسان وجلي له هغه برید وروسته دغه کارکوونکو کندوز ښار نه وتلي وه او په دې اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه یې کړې ده له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان د شورا مشر ویلي وه که چیرې دا ثابته شي چې پر دغه روغتون دغه هوایی برید په لوی لاس ترسره شوی دا کیدای شي یو جنګي جنایت وګڼل شي
کراچۍ د پولیسو د کلادم تنظیم حزب التحریر د پاره د فعالیتونو په تور کې د کراچۍ د انجینیرینګ یونیورسيټي ګریجویټ اویس راحیل نیولې ده چارواکي وایي انجینیر اویس د کراچۍ کلیفټن سیمه کې ځوانان غیر قانوني کارونو ته هڅول چې په هیواد کې خلافت عملي کړي تفصیلي اورو د ډیو رادیو همکار صداقت جان
پولیس وای په نیول شوی کس باندې په پاکستان کې د غیر قانوني ګرځول ټاکل شوی مذهبي تنظیم حزب التحریر د غړیتوب الزام لګولې دی پاکستان په کال 2003 کې حزب التحریر غیر قانوني تنظیم وټاکلو د کراچۍ پولیس وای نیول شوی تن د 13 کلونو راسي د حزب التحریر د یو فعال غړي په توګه په هیواد کې د خلافت جوړولو لپاره ګړندۍ هڅې کولې د پاکستان پوځي ادارې د دې نه وړاندې په کال 2012 کې 15 پوځي افسران هم د رپورټونو تر مخه د حزب التحریر سره په تړاو ګرم کړی وو. پوز دغه افسران کورټ مارشل کړل، خو په مقدمه کې دا غوی د کوم تنظیم د نوم اخستو نه ډډه وکړه. حزب التحریر په اسلامي نړۍ کې څانګې لري. اکثر اسلامي هیوادونو دغه تنظیم باندې پابندۍ لګولې دي. دا ډله د جمهوریت خلاف ده او په اسلامي نړۍ کې د خلافت غوښتنه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
بلخوا په پاکستان کې د نړیوالو ادارو چارواکي وایي د پولیو د ناروغۍ په مخنیوي کې ډېری بریاوې ترلاسه کړې دي. د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل پیرا کوي.
تیر کال په ټوله دولت کې د پولیو د کیسونو تعداد 308 وو، خو سږ کال تر اوسه 14 دي. دا خبرې د یونیسف ستر استازي ډاکټر شواب اشم د وایس اف امریکې ډیو ریډیو د خبریالانو د پولیو په حق له د تربیه د یو غونډې په مهال د ډیو ریډیو سره وکړي. ډاکټر شواب اشم نور زیاته ک
36 کیسز هماره پاس او وو به لیمیټډ ایریاز مې ہے، پولیسستان کې به لیمیټډ ایریاز مې ہے، پاکستان کی باقی جگہوں کے بھی لمیٹڈ ایریاز میں ہیں. جو مخصوص جگہوں کے اوپر جن کو ہم کہتے ہیں ریزروائر ڈسٹرکٹس، ان کے اندر صرف یہ موجود ہے.
ڈاکٹر شعب آشم وائی پہ بلوچستان ایالت کی دا پولیو سخ دا انکاری خلق زیادی دو وجہ داغا و سپر لپسی دا پولیو کمپینوں نے بکی دل خود دوی وز داغا پریکر کڑی دا سیوار با داغا کمپین پہ یو میاشتا کی کبی دا پاکستان دا بلوچستان ایالت پہ کوٹ بلاک دریزلو او پہ پاٹا پہ مختلف ایجنسو کی داغا پولیو رنز تیرو کلونو کی دوبا شکل اخستی وو. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، دیو ریډیو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکزی او ضلعي جیلونو کې دا وخت د قیدیانو او حوالاتیانو د بې کچه زیات شمیر له سببه حالات ډیر خراب دي. د پاکستان جان اخبار د خیبر پختونخوا د داخله محکمې د یو دستاویز په حواله خبر خور کړی دی چې د صوبې په 22 جیلونو کې دا وخت 10,040 قیدیان پراته دي، او دا په داسې حال چې په دې جیلونو کې صرف د 6,600 خیدیانو ساتلو گنجائش موجود ده.
روس ویلی دی په شام کې د اسلامي امارت په نوم د ترهګرو په مرکزونو په کیسپین سمندر کې د ولاړو سلور جنگی بیړونه راکټي ورولې دي. دا تبصره د روس د دفاع وزیر سرګی شویوګو په داسې حال کړی ده چې روس په شام کې د خپل یوې هفتې راستې جاری هوایی بمباری په سر د امریکا او ترکی سره د همکارۍ کولو تابعیا کړی ده. بلخوا په شام کې د امریکا لخوا تربیه شوی د حکومت مخالفه یا غیانو ډله چې ځان ته لیوا سکواور الجباوی رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي، روس په الیپو صوبه کې د دوی د وسلو لوی مرکزونه او ډیپوان تباه کړی دي، او تیره ورځ هم په ادلیب صوبه کې د دوی د تربیه مرکز تباه کړی دی. بلخوا د امریکې داخله وزارت ویان مارک ټونر ویلی دی امریکا نه غواړي چې روس په شام کې خپل روانه جنگی فارمولا په عراق کې هم په کار راولي. مارک ټونر دا تبصره په داسې حال کړی چې د روس د پارلیمان غړي ویلی وو که د عراق حکومت د روس نه په رسمي ډول خواست وکړو نو دوی به د هوایی بمباری دغه لړۍ عراق ته هم غځوي.
د پاکستان پر مختلفو جیلونو کې د 5,000 مجرمان پراته دي. د کورنیو چارو وزیر ملیک الرحمان د سه شنبه په ورځ سینیټ ته ویلي دي چې د تیر کال د دسمبر 12 نیټې نه د 5,000 د هغو مجرمانو پر سزا عمل درآمد شروع کړی شوی دی. د چا په مقدمو کې چې د ټولې قانوني غوښتنې پوره شوي دي او د رحم درخواستونه یې هم نامنظوره شوي دي.
د سویډن په سټاکهوم کې د نوبل د نامې د اعزازونو ورکولو کمیټې سخت کال د کیمستري د پاره 3 ساینسدانانو ته د نوبل د انعام ورکولو اعلان کړی دی. دغو 3 واړو ساینسدانانو د کینسر د علاج د پاره د انساني ډي ان ای په مټ کې کامیابې تجربې کړې دي. په دې ساینسدانانو کې تامس لینډال د برتانیې دی، پال ماډریچ د ډیوک یونیورسټي او عزیز سنکار د چپل هیلز یونیورسټي سره تعلق لري. اخري دوه ساینسدانان د امریکې د نارت کیرولاینا یونیورسټي طالب علمان دي. په دغه کې یو د سویډن او بل د ترکی اوسیدونکي دي.
یورپین یونین یا اروپایي متحده ایالاتو د بشري قاچاقو مخنیوي لپاره یو نوی عملیات په سویلي روم سمندر کې پیل کړی دی چې نوم یې سوفیا ایښودل شوی دی. دوی غواړي د هغو کښتیو مخه ونیسي یا لاره یې بنده کړي او تالاشي یې کړي کوم چې په غیر قانوني توګه غواړي اروپایي هیوادونو ته ننوځي. په تیرو څو کلونو کې یورپین یونین ډېره توجه د عملیاتو یې او ټولو ژغورنې لوري ته وه، خو څخ کال د کډوالو کړکېچ په اروپایي هیوادونو د مختلفو ملکونو نه لکه سوریا، عراق او داسې نور ځایونو نه راتللو له کبله په زرهاو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکو. د روان کال له پیله راهیسې تر دې دمه 1,30,000 څخه هم ډېر شمېر کډوال اروپا ته اوښتي چې په دغو شمېر کې 2,500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکو.
د افریقې په برکینا فاسو هیواد کې له تېرې میاشتې د ناکامه پوځي انقلاب په ذمهوار جرنیل فرد جرم لګول شوی دی. د سره په یو بل ستر چارواکي هم د برکینا فاسو د حکومت نسکورولو تور پورې کړی شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې چې کوم تندره و فکر لرونکی ممتاز قادری و د هغه د پانسۍ سزا یې برقراره ساتلې ده، یعنی په خپل ځای ساتلې ده. نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ دغه فیصله کړې ده. د سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی او دغه فیصله د ترګرۍ پر ضد یو درون گزار بللی دی. تاسو ته به یاد کړو چې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په سلورم جون باندې د کال 2011 په اسلام آباد کې په ډزو وجلی و. په دې خبره چې د ویلي سلمان تاثیر توهین رسالت کړی دی، ولې چې هغه دغه قانون ته تور قانون ویلی و. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شانه.
د شروع په ورځ د سپریم کورټ جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ ممتاز قادری په اپیل باندې خپله فیصله اورولې ده چې تر مخه سپریم کورټ د ترهګرۍ خصوصي عدالت لخوا سلمان تاثیر د قتل په تور ممتاز قادری ته اورول شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې ده، او ورسره عدالت د مرکزی حکومت لخوا په ممتاز قادری باندې د ترهګرۍ دفات لګولو خواست هم منظوره کړې دي. او درې کسیزه بینچ په خپله فیصله کې په ګوته کړې ده چې ممتاز قادری باندې د ترهګرۍ خورولو تور هم ثابتېږي او ترهګر دی. د سلمان تاثیر په حفاظت باندې تعینات سرکاري ټوپکمار ممتاز قادری په کال 2011 کې په پایتخت اسلام آباد کې سلمان تاثیر هغه وخت وجلې و کله چې د پنجاب پخوانی گورنر د توهین مذهب قانون ته بیاکتنې مطالبه کړې وه. سپریم کورټ د ممتاز قادری د وکیلانو هغه دریځ رد کړی دی چې ګنی سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی و، او درې کسیزه بینچ قاضیانو د مقدمې د اورېدنې په مهال په تکرار سره دا په ګوته کړې ده چې سلمان تاثیر د مطالبې نه دا نه ثابتېږي چې ده د مذهب سپکاوی کړی و. او د دغه قاضیانو په خبره د ملک هر یو وګړی دا جمهوري حق لري چې یو قانون باندې نیوکې وکړي او دې ته ښه یا بد ووایي. د بینچ مشر جسټس آصف سعید کوسا وویل چې عدالت د دې نه ښه خبر ده چې پاکستان کې څنګه د توهین مذهب قانون غلط استعمال کیږي، او د زیاته کړې ده چې یو عام وګړي ته دا اختیار چا ورکړی ده چې هغه بل یو تن د مذهب د سپکاوي په تور په خپله ووجني. سرګند دی وی چې د ترهګرۍ خصوصي عدالت په کال 2011 کې ممتاز قادری ته دوه پیړۍ د پانسۍ سزا اورولې وه، د کومې فیصلې خلاف چې ممتاز قادری په ستره محکمه کې اپیل کړی و. بلخوا د سلمان تاثیر کوروالو د سپریم کورټ فیصله تاریخي ګرځولې ده. میډیا سره خبرو کې دغه فیصلې ته خپل عکس العمل کې د سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر ویلي دي چې د سپریم کورټ فیصله پاکستان کې مذهبي تندرو یا ډلو باندې یو سخت ګوزار دی، او دې زیاتوي چې د دې په نتیجه کې به ټوله نړۍ کې د پاکستان نیک نامی کی گی.
بہت اچھی بات ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے، بہت اچھی بات ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ایک بہت پازیٹو اسٹیپ لیا گیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان مینی ایئرز ان دا جوڈیشل پروسیس. ہسٹری اس بات کو یاد رکھے گی. یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا ہے. اور یہ آپ نوٹ کوٹ کر لیں مجھے, دس ول بی دی ڈیفرنس میکنگ ڈے.
دے وای چی ارمان دے کہ سپریم کورٹ دنن نے پنځه کا لڑوان دے دا فیصلہ ور کڑے وچ توہین مذہب پ قانون مان خپل رائے ور کول دا مذہب سپکاوی نہ دے نظام پلار ب بے زای نہ وجل کی دا خونن. اخر کار سپریم کورٹ پ خپل فیصلہ کے ممتاز قادری او مجرم او طرحگر او غرزولو او د دے فیصلے نہ پتہ لگی چ اصل مجرم او قصوروار زما پلار نہ بلکہ ممتاز قادری او داغه اغه پلویان دی سوک چ پاکستان کی د بل چارای نزغمی او مذہبی تنگ نظر تبلیغات کوي. واضح دی وی چ پاکستان کی د وکیلانو ولوی شمیرا اوزن مذہبی جماعتونه ممتاز قادری او اتل غنی او د تیرو سلورو کالو را هس کم عدالت کې بد ممتاز قادری د مقدمه اوریدنه کېدل نو په دې موقعه بد در پلویانو یو ولوی شمیرا موجوده و او د دې په پرتله بد ممتاز قادری خلاف مظاهره یا د تر سزا ورکول مطالبه په حق کې چرته هم سموثر आवाज او مظاهره په لیدو او اوریدو کې نه راتلې. پاکستان کې سیړونکو د ممتاز قادری کیس د ریاست لپاره یو امتحان بل زکه چې د ممتاز قادری خلاف ډیر تفتیشی افسر رانو د گواهه ور کولو نه انکار کړیو او د ترهګری خصوصي عدالت کم قاضي چې ممتاز قادری تر مرګ سزا اورولې و هغه هم د دې روستو د ډړکو د وجه پاکستان څخه بهرني هیواد ته تیخته کولو باندې مجبور شوی. د بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو امتیازي قانون بلی او دوی د ریز لري چې پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې دغه قانون د ذاتی تربګنو لپاره کارول کیږي او د ایالت کمشمیر عیسائی فرقه اکثر لا د دې قانون د غلط استعمال ښکار کیږي. د ممتاز قادری اپیل اوریدونکو د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ هم دا منلې ده چې پاکستان کې دغه قانون غلط استعمال یو عام خبره ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده او زمونږه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري. افغان چارواکو ویلي چې کندوز ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه پاک شوی دی او دغه ولایت د طالبانو نه د لس ورځنی دوامدار جګړې نه وروسته په شمیرو مرګ ژوبلی او په شمول د ملکي وګړو اوس بیرته د حکومت ولکه کې شوی دی. ځایي خلکو وایس اف امریکا ته دا هم ویلي دي چې دغه طالبانو دغه ښار د سه شنبې په شپه په ډېرې عجله سره پرېخوستو او د دې ښار ووتله. حکومت خپلې مرستې دا مهال کندوز ته گلیدی او دوی غواړي چې وشه کړی د هغه دوامدار لسورزینی جنگ تباهیانو بیرته رغونه وکړي کوم چې په دغه لسورز کې شیبي به. په دې اړه زموږ همکار نصیر کاکړ د آشنا ریډیو خبريال ګل رحیم نیازمن سره یو مرکه کړې ده او ریډیو ته استاسو پام را ګرځو.
نن د کندوز ولایت وادي الحمدلله دانشي مطبوعاتو ته وویل چې د کندوز خار بشپړ د افغان قواو په لاس کې ورغلې دي او افغان ځواکونه د پټو شوو طالبانو په سیزې ځای تلاشي کوي ترڅو چې د کابل نه حرکت کړي وو د کندوز په نیت روان. خو دغه قواوې بغلان کې هم په لارو کې ځای ځای د مخالفینو له حملو سره مخ کېدل چې د دغو قواوو د رسیدو مخه یې ډب کړې وه. نن د خلکو سره چې زه وغږېدم خلکو ویل چې په ښار کې وضع تقریبا عادي حالت ته روانه ده. د نورو ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي او کاروبار تقریبا په ورځ باندې او سات په سات باندې عادي بڼه غوره کوي. په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کندوز نه نورو ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه.
او ګل رحیم نیازمن صاحب که څنګه چې تاسو د خلکو خبره وکړه په داسې راپورونه و چې په کندوز شهر کې د خوراکي موادو او د نور عامه استعمال د موادو کمښت رامنځته شوی اوس وضع څه ډول ده؟
د خوراکي موادو او د ژوند د لومړنۍ ضرورتونو د موادو خامخا کمبود دی. هغه په دې خاطر باندې چې دغه تیرو لخرزنیو جګړو کې د کندوز خار زیاته برخه نړیدلې ده، تخریب شوی دي دکانونه او وران شوی دي. نو په همدې خاطر یو د دغې له وجې چې دکانونه وران شوي دي، خوراکي موادو کمبود سره خلک مخ دي، او بل دا چې د ښار زیاته برخه دکانونه بند دي، ځای ځای دکانونه خلاص شوي. نو خلک د مشکل سره په همدې باندې مخ دي چې په دغه څو ورځو کې کندوز ته د نورو ولایتونو نه خوراکي مواد نه دي رسیدلي، او یا په کلینیکونو ته دوایانې نه دي رسیدلي. همدغسې د برېښنا د نشتوالي له امله هم خلک د ستونزو سره مخ دي، چې د څښاک د اوبو د کمبود سره مخ دي، ځکه د ژوند لومړني ضرورتونه په دغه ورځو کې په کندوز کې ټول په برېښنا پورې تړلي، چې د اوس اکثریت خلک ورسره په مشکل کې دي.
او نیازمن صاحب، تاسو څه وینئ دلته په کندوز کې دننه حکومتي ځواکونه چې دي هغه په غزمه دي، یا بیا د امنیت د خوندي ساتلو لپاره څه داسې پیاوړي اقدامات ستاسو په نظر راځي، او یا بیا خلک څه درته وایي؟
د کندوز ښار کې ځای ځای افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، ځینې ځواکونه غزمې کوي، او نور هم تازه دمي قواوې چې را رسیدلې دي. نن دغه فیصله کړې و چارواکو چې هغه قواوې چې نوی را رسیدلې دي هغه په تلاشۍ باندې پیل کوي، او د عملیات نه مخکې وړي، او هغه قواوې چې په تیرو ورځو کې په جګړو کې برخه اخیستې وه هغه به د ځایونو ساتنه کوي، او ځای په ځای کېږي، به دوی دپاره به پوستې جوړېږي. عام خلکو هم د چارواکو دغه خبرې تاییدولې، خو په ځینو ځایونو کې ممکن هغه هم د ښار نه وتلي، په هغه ځایونو کې د مخالفینو او د دولت د قواو ترمنځ ډزې تبادله شي. خو بیا داسې خلک وایي چې ګویا دغه ډزې په دې خاطر دي چې طالبان شاته ځي، او غواړي په همدغه جګړې کې ځان وساتي او خپل سیمو ته ځان نه ورسوي.
ډېره مننه ګلرحیم نیازمن صاحب له ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو.
مننه کوم.
امریکا دی ریډیو ته غوږی د ګل رحیم نیازمن صاحب نه مو د کندوز وروسته حال واورید. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډر جنرال کیمبل د کانګرس کمیټې ته ویلي امریکایي ځواکونه په کندوز ښار کې د بې پلوه ډاکټرانو په هسپتال په غلطۍ سره د ترسره شوي بمباری ذمہوار دي، چرته چې دوه کسان وژل شو. او شروان قلندر په د وایس اف امریکا رپورټ وړاندې کوي.
افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل د امریکا سینیټ د دفاع چارو کمیټې په وړاندې خپل بیان کې ویلي دي چې کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په یو هسپتال برید ذمہوار امریکایي پوځ دی، او دغه یو غلطي شوې ده.
To be clear, the decision to provide aerial fires was a US decision made within the US chain of command. A hospital was mistakenly
هوای دغه هوایی بریدیه د افغان ځواکونو په خواست کړی وو، ځکه چې هسپتال څخه طالب یاغیانو ډزې کولې. جنرال جان کیمبل زیاتوي امریکایي جنگی الوتکو تر دیرشو منټو پورې بمباری کړې ده. جان کیمبل دا هم ویلي په کس یې هسپتال نه دی په نخښه کړی.
I must allow the investigation to take its course. And therefore I'm not at liberty to discuss further specifics at this time. However, I assure you that
امریکایي جنرال په دې معاملې د نورو خبرو کولو نه ډډه وکړه، وی ویل په دې اړه لا پلټنه روانه دي. جنرال جان کیمبل د سینیټ کمیټې غړو ته د افغانستان امنیت عمومي وضع حال هم وړاندې کړو، او وی ویل دغه هیواد کې دا وخت خراب امنیتي حالات ښایي چې د امریکا حکومت د افغانستان نه د پوځونو راوخلو حکمت عملې ته بیا کتنه وکړي، او دا چې د کال 2014 نه پس هم باید امریکایي عسکر وساتل شي. کندوز کې د هسپتال بمباره پر سر د وایټ هاوس ویان جوش آرنست په یو بیان کې ویلي دي چې د هسپتال په نخښه کولو معاملې ډېره سنجیده اخستې شوې ده. د یادونې وړ ده چې د بې پولي ډاکټرانو انتظام لاندې دغه هسپتال کې د عملې د 12 غړو په شمول ټول 2 تنان وژل شوي وو. بلخوا د پاکستان فوج د افغانستان امنیتی چارواکو هغه تورونه بی بنیاده بی ځای او راپارون کی بلل دي چې پکې افغانستان امنیتی چارواکو ویلی وو د پاکستان فوج طالبانو سره په کندوز د يرغل په وخت مرسته کړې دي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلی دي چې په شمالي افغانستان کې د طالبانو سره د پاکستان فوج د مرستو خبرې صرف تورونه دي. پاکستان فوج ویلی حکومت یې د وړاندې نه د کندوز برید غندلې دي. په کندوز ښار د یوې هفتې پورې د طالبانو قبضې سره په نړۍ کې دا هم پوښتنې روچتې شوې دي څنګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د څوارلس کلونو پورې د طالبانو خلاف عملیات د دې قابل نه شول چې حکومت مخالفه یاغیان بیا سره د وسلو په سرکاري ودانو قبضې کوي او د پوځ سره جګړه کوي. د دې ترڅنګ د افغان طالبانو ویان دا وکړې د کندوز په بیلابیلو سیمو کې د دوی د وسلوالو افغان ځواکونو سره اوس هم جګړه روانه ده.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
قدرمن اوریدونکو، یورپین یونین یا اروپایی متحده ایالاتو د بشری قاچاقو مخنیوي لپاره یو نوی او تازه عملیات په سویلی روم سمندر کې پیل کړی دی چې نوم یې سوفیا ایښودل شوی دی. دوی غواړي د هغو کښتیو مخه ونیسي یا لارې بند کړي او تالاشي کړي کوم چې په غیر قانوني توګه غواړي د انساني قاچاق وکړي او اروپایي هیوادونو ته ننوځي. د روان کال له پیل راهیسې تر دې دمه 1,30,000 څخه هم ډېر شمېر کډوال اروپا ته اووختي دي چې دغو شمېر کې 2,200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د آسټرالیا سترې محکمې هم د کډوالو دغه کړکېچ یوه غټه ستونزه بللې ده. زموږ همکارې محمود جلیل په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې داسې راکوي.
یورپی یونین په بحیرې روم کې د کډوالو قاچاق کوونکي کښتو لار نیولو لپاره یو نوی اپریشن شروع کړی دی. د اپریشن سوفیا په نوم شروع شوی دی. اپریشن لاندې به د نیوی بیړو ته اجازه وي چې د انساني قاچاق په شک کې د یوې کښتۍ تلاشي واخلي، دا نیول شي او یا د دې لاره بدله کړي. پخوا به یورپی یونین په سمندر کې د بیړو د نگرانۍ او امدادي کارونو باندې توجه ورکوله، خو روان کال د شام، عراق او نورو ځایونو نه یورپ ته د رسېدو هڅه کوونکي د کډوالو غټه شمېره په سمندر کې ډوبه شوې ده چې د دې وروستو د اپریشن شروع کړی شو. روان کال څخه پورې 1,30,000 نه زیات کډوال یورپ ته رسېدلي دي او نږدې 2,200 په سمندر کې ډوب شوي. په دومره غټې شمېرې کې د کډوالو یورپ ته د رسېدو له وجې په یورپی یونین کې یو قسمه بحران پیدا شوی دی او د دې حل روباسلو په لړ کې غړي ملکونه متضاد رایه لري. د جرمنی چانسلر اینګلا مارکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند به نن د اروپایي پارلیمان وړاندې د کډوالو په مسلې خبرې کوي چې له وجې د دویم نړیوال جنگ وروسته لومړی ځل د کډوالو دومره غټه شمېره یورپ ته راغلې ده. د تیر نهې پرس د کډوالو لپاره د ملګري ملتونو های کمشنر په اروپایي اتحاد غړو ملکونو غږ کړي چې دا خبره یقیني کړي چې د مهاجرت پالیسۍ باندې کیدونکې ټولو خبرو تر بنیاد دی د کډوالو انساني حقونو تحفظ وي. اخوا د استرالیا سترې محکمې د سمندر په لار راتلونکو پناه غوښتونکو د جانچ پړتال نظام ته راپیخو قانوني مسلو هوارولو باندې غور کوي. ستر محکمې ته دا مسله د یوې بنگلاديشي خزي لخوا وړاندې کړې شوه، څوک چې نورو جزیرې نه استرالیا ته د علاج لپاره راوستې شوه او سغوي چې هغې لپاره واپس تلل خطرناک دي. په کینبرا کې وکیلانو اوس عدالت نه پوښتلي دي چې آیا د آسټرالیا حکومت لپاره دا جایز دي چې د ملک بهر د جانچ پړتال مرکزونو سره مالی مرستې وکړي او دوی ته پناه غوښتونکي ولیږي. آسٹریلیا د یو شمیر نړیوال معاهدو لاندې سالانه 1,250 خلکو ته د کډوالو ویزې ورکوي. په 13 ستمبر میاشت کې حکومت ویلی وو چې د شام او عراق نه به اضافي 2,000 کډوالو ته آسٹریلیا ته د راتلو اجازه ورکول کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه خدر من اوریدونکو او یو ځل بیا خره اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي. نن د چهارشنبه ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار 9:30 بجې دي. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه بختور شاه.
دغه یو ساعته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سټکونه پیلوو.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو په سر مذهبي توندلاري ممتاز قادری ته ورکړل شوی د مرګ سزا په ځای ساتلې. د سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د دغه فیصله هرکلی کړی.
یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا اور یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے دس ول بی دی ڈیفرنس میکنگ ڈے.
افغان ځواکونه دا واکوي چې شمال کې کندوز ښار باندې یې اوس قابو موندلې ده. د آشنا ټي وی او ریډیو یو خبریال ګلرحیم نیازمن وایي
د نورو ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي، کاروبار تقریبا عادي بڼه غوره کوي. په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کندوز نه نورو ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه.
او روسوای شام کې د اسلامي ریاست په نوم وسلوالو په مرکزونو په کیاسپین سمندر کې د ولاړو جنگي بیړونو راکټي ورولي.
او یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې ممتاز قادری ته د پانسۍ سزا په ځای ساتلې ده. نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د هغه د وکیلانو لاړخه د شوی اپیل اوریدنه وکړه. سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترګری د هاغو دفو بحالولو امر هم ورکړی چې د اسلام آباد های کورټ په خپل فیصله کې ختمې کړی وي. جسټس کوسا د اپیل اوریدنې په محل ویلي د توهین په قانون نیوکه کول د رسالت په توهین کې ناراضي. د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی او دغه فیصلې د ترګری پر ضد درون گزار بللی دی.
افغان چارواکو ویلي چې کندوز ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه پاک شوی دی. دغه ولایت د طالبانو نه د لس ورځنۍ دوامدارې جګړې وروسته چې په شمیرونو مرګ ژوبلې او په شمول د ملکي وګړو وس بیرته د حکومت ولکه ته شوی دی. ځایي خلکو وایس آف امریکا ته ویلي دي چې طالبانو دغه ښارونه د سې شنبې په شپه په بیړۍ سره په پریښودله او له دې ښاره ووتله. حکومت خپلې مرستې کندوز ته لیږلي چې وشي کړای د دغه دوامدار لس ورځنۍ جنګ تباهیانو ته بیرته رغونه وکړي. د دې تر څنګ د کندوز په پیښې کې د بی پولي ډاکټران وایي چې د کندوز په ښار کې د دغه سازمان تر نظر لاندې روغتون باندې په افغانستان کې میشتو امریکایانو ځواکونو لخوا هوایی بریدونه یوازې دا چې پر یوې طبي مرکز برید دی، بلکې د جنیوا پر کنوینسیون برید و. د دغه کنوینسیون 15 ماده په جګړو کې ښکیل اړونه او د ټپیانو، ناروغانو او ملکي وګړو د سرپناه په توګه پر ثبت شوي ځای له مستقیم برید څخه منع کوي. د بی پولي ډاکټران پر دغه روغتون هوایی برید کې 22 کسان ووژل شول او له هغه برید وروسته دغه کارکوونکي کندوز ښار نه وتلي دي او په دې اړه د نړیوالو څیړنو نه غوښتنه وکړه. له دې مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان د شورا مشر ویلي وه که چیرې دا ثابته شي چې پر دغه روغتون دغه هوایی برید په لوی لاس ترسره شوی، دا کېدای شي چې یو جنګي جنایت وګڼل شي.
کراچی پولیسو د کلادم تنظیم حزب التحریر د پاره د فعالیتونو په تور کې د کراچی د انجینرینګ یونیورسيټي گریجویٹ اویس راہیل نیولے دے چارواکی وای انجینئر اویس د کراچی کلیفٹن سیمه کې ځوانان غیر قانوني کارونو ته حسول چې په هیبات کې خلافت عملی کړی.
په پاکستان کې د نړیوالو ادارو چارواکی وای د پولیو د ناروغۍ په مخنیوي کې ډیری بریاوې لاسته راوړې دي. بلې خوا د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبه په مرکزی او ضلعي جیلونو کې دا وخت د قیدیانو او حوالاتیانو د بې کچې زیات شمیر له سببه حالات ډیر خراب دي. د پاکستان ډان اخبار د خیبر پختونخوا د داخله محکمې د یو دستاویز په حواله خبر خور کړی دی چې د صوبې په 22 جیلونو کې دا وخت لزر څلويخ قیدیان پراته دي او دا په داسې حال کې چې په دې جیلونو کې صرف د 6600 قیدیانو ساتلو گنجایش موجود دی.
روس ویلی شام کې د اسلامي امارت په نوم د ترهګرو په مرکزونو په کیسپین سمندر کې د ولاړو سلور جنگي بیړونه راکټي ورولې. خو د امریکا داخله وزارت ویان مارک ټونر ویلی دی امریکا نه غواړي چې روس په شام کې خپل روانه جنگي فارمولا په عراق کې هم په کار راولي. مارک ټونر دا تبصره په داسې حال کړی چې د روس د پارلمان غړي ویلي که د عراق حکومت د روس نه په رسمي ډول خواست وکړو نو دوی به د هوایي بمبارۍ دغه لړۍ عراق ته هم وغځوي.
د نایجیریا په شمال ختیځ یو خارګوټي کې خودکشه حمله کوونکو د چهارشنبه په ورځ یو برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د نایجیریا د بیړنیو مرستو ادارې ویلي چې درې خودکشه حمله کوونکو چاودونکي توکي په نوموړي خارګوټي دوماترو د یو په ایالت کې ځای په ځای کړي وو. یو عیني ګواه ویلي چې سهار وختي دغه حمله د یوې مسجد سره نږدې وشوه، کله چې په جومات کې هم د خلکو ډک وو او ټول د سهار لمونځ ته ورغلي وو. او بلې د یو کورنۍ د کورونو ودانیو سیمه کې په لسهاو ټپیان روختونونو ته هم ولېګل شوله. د دې حملې زمواري لا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د بوکو حرام ډله په دې سیمه کې هم خپل فعالیتونه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه په د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو خبرونو کې اوري، شام په شام کې چې د روس لخوا کومه هوایی بمباری جاری ده نو هغه د هغې یوه هفته پوره شوې ده. تازه رپورټونه داسې دي چې په کیسپین سمندر کې چې کومې د روس جنگي بیړۍ ولاړې دي هغه هم په حرکت کې راغلي. د هغې نه هم روس ویلی چې په شام کې د داعش یا د اسلامي امارت په ترهګرو باندې راکټي حمله کړې دي. په شام کې د روس د هوایي بریدونو وروسته په دغه سیمه کې کم بدلون را روان دی. دغه تبصره اخلو د خپل همکار بیروز خان صاحب نه. بیروز خان صاحب په خیر
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، د روس لخوا چې کوم په شام کې هوایي بمباری لړۍ شروع شوې ده، څه تاسو ګڼئ چې کوم بدلون به ورسره راشي په دغه سیمه کې، او په داسې حال چې امریکا او ترکیه لخوا په دغه باندې نیوکې هم روانې دي؟
مختصر څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم د مختلف اړخونو نه په دې رڼا اچولې ده، د روس د ډېرې مودې پس که وکتل شي نو کله چې سوویت یونین مات شوی دی د هغې نه پس اوس چې کوم د پوتین په مشرۍ کې کوم روس بیا رامخته شوی دی، یو طاقت هغه بیا جوړ شوی دی، نو دا وړمبنی ځل دی چې په شام کې یا په دغه منځنی ختیځ کې د روسی ځواکونو یا د هغې جنگي هوایي چې کوم هغه دی قوت دی د هغې په دغه جنگ کې برخه اخیستې ده. نو دا د امریکا او د امریکا د نږدې پلویانو دپاره څه د خوشحالۍ خبر نه و، ځکه امریکا غواړي چې دی په خپل لاس باندې او د دوی چې کوم پلویان دي د هغوی په ذریعه باندې په نړۍ کې چې کوم اثر رسوخ دی هغه بحال وساتي. خو اوس د روس په راتګ او د روس سره بیا مرګیتیا د ایران او دغه شانتي د بشر الاسد د شام چې کوم بادشاه دی یا مشر دی د حکومت، په دې کې مشکل اوس دا ده چې د امریکا غوښتنه هم دا ده د ورسره د سعودي او د نورو پلویانو چې بشر الاسد د منځه لاړ شي. د روس پر اتک سره د دوی چې اوس د شریک کوم هدف ته هغه د داعش یا اسلامی امارت چې ځان ته وایي، نو د روس او د امریکا او د امریکا د پلویانو د روس د پلویانو په دغه نقطه باندې خو یو دي، ولې د بشر الاسد په کوزیدو د بشر الاسد په پاتې کولو باندې د دوی اختلافونه دي. کوم چې د کوردانو مشر دی په دغه شام کې او یو غټ فورس دی، هغه د داعش خلاف جنگیږي، هغه هم دا ویلی دی کشر بشر الاسد لری کړی شو، دا به یو ډیره لویه ستونزه رامنځته کی. نو اوس چې کوم صورت حال دی دی کې به خبر څنګه چې دا خبرونو کې راغلی دي، دواړه خواوې د دفاع وزارت د روس او د دفاع وزارت امریکا دی هم ویلی چې کوارډینیشن کول غواړي، دی سه مشترکه یو نقطې ته رسیدل غواړي چې په شام کې دوی څنګه وکړي شي چې د داعش خلاف چې کوم د دوی هدف ته خود دې سره سره بیا دغه نور باریکۍ چې دي دغه ته څنګه کتنه وشي. نو کچری دی په دې باندې صلاح شي نن چې د خبرو اترو د دوی کوم غدي پلان دی، نو دا هم کېدل شي چې د خبرو اترو د لارې د بشر الاسد په راتلونکي باندې دغه په مستقبل باندې هم خبرې اترې وشي، د خبرو اترو د لارې ځکه چې بشر الاسد اوس په شام کې مقبول نه دی، مخکې هم کنه و خو د دنیا به ورته پام نه و. اوس په شام کې کوم ستونزه رامنځته شوې ده، کومه تباهي وشوه، د شام څومره خلک چې دی هغه بې کوره شول، هغه لاړل بې وطنه شول، نو دا به اوس خو به د داعش خلاف جنگیږي، خو ولې په راتلونکي کې به د ده په مستقبل باندې د ده په راتلونکي باندې هم داسې سختې فیصلې رامنځته کیږي، او دې دواړه به پې دا کولی شي چې دې سم موافقې ته هم بیا ورسیږي.
بیروسان صاحب، داخله وزارت ویان مارک ټونر یو تبصره کې ویلي دي چې روس دغه خپل کومه فارمولا چې هغه په شام کې اپلای کوي یا ازمایي، که دغه فارموله عراق ته وغځول نو دوی به دغه مخالفت کوي، دوی به هیڅکله هم دا ونه غواړي چې روس دغه خپله د شام فارموله عراق ته هم راوغځوي. که چېرې واقعي هم او رښتیا هم څنګه چې روس ویلي چې که د عراق حکومت ورته خواست وکړه په رسمي ډول، نو دوی به دغه لړۍ عراق ته هم غځوي. که چېرې په رښتیا هم روس ته خپله فارموله عراق ته وغځوي، نو بیا به حالات په منځني ختیځ کې څنګه وي؟
نو دغه خو هم د امریکا نه غواړي چې عراق ته یا په عراق کې د اثر رسوخ د روسو یا د هغې د پلویانو وویني، خو څنګه چې روس په شام کې هم په خپل زور باندې او په خپل هغه باندې فیصله باندې دا عملیات پیل کړي دي، نو دا څنګه چې هغې ویلي دي د روس د حکومت لخوا چې کچرې عراق موږ نه غواړي، او د عراق مشران هم دا وایي چې د اتحادیانو نه چې زمون کمی تمې وي، د اتحادیانو چې زمون سره کمی ژمنې وي، هغه هغې نه دي ترسره کړي، زمون د ځواکونو حفاظت نه دی شوی د داعش په مقابله کې. نو دا هم یو موافقې ته رسېدی شي په دې باندې چې روس کچرې روس دا چې اوس په شام کې کوم د ده عملیات دي کوم رول دی، کچرې دا یو مثبت نتیجه ورکوي، نو دا امکان شته دی چې امریکا او روس په دغه باندې هم سه موافقې ته ورسیږي. د امریکا لخوا چې په شام کې کوم تورونه وو چې ګندې دوی د اوبخ چې کوم امریکا تربیه کړي قواوې دي، دی چې ورته ماډریټ وایي، یعنی
مینزرویا
یا مینزرویا، هغه قوتونه چې هغه د بشر الاسد خلاف جنگیږي او ورسره د داعش خلاف جنگیږي، یعنی دوی هغه په هدف کوي. خو نن چې په خبرونو کې کوم راغلي دي هم د هغې ډلو ویان یا د هغې ډلو په نمایندګۍ باندې، هغه وایي چې په الیپو کې چې کوم د دوی مرکز دی دغه د داعش دی، وایي د ټولو نه غټه د وسلې ډیپو هلته هم روسیانو چې دا په نښه کړی دی، او د هغې چې هلته کوم د تربیې د ټریننګ مرکز دی مرکزونه دي هغه په نښه کړي دي. نو بیا په دې ځای کې د امریکا چې او د امریکا د پلویانو په خصوصي توګه چې کوم تورونه دي، نو هغه بیا دومره وزن نمومي. خو د روس سره یو دغه چې کوم دی، یعنی هغه لاسبری کیږي به هغه په دې دی چې د یورپ نور ملکونه دي، هغه د امریکا سره په پلویان خو ضرور دي، خو د روس په مقابله کې بیا هغه د امریکې سره به دومره خواخوږي نه وي لکه څومره چې د روس سره، ځکه د یورپ په روس باندې ډیر زیات انحصار دی. نو دا ډیره زیاته پیچیده مسله ده، د عرب ټول عرب نړۍ مسله ده، او داسې ښکاري چې دا جنگ اوږدیږي، نو د عرب چې کوم نقشې دي دا به بیا راښکل کیږي، داسې ښکاري هم چې دغه طرف ته به دا ځي.
ډیره مننه بیروسان صاحب.
مننه.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divareadio.com.
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadioradio.com
یعنی www.voadieewaradio.com
دونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د چین او پاکستان ترمنځ لوی اقتصادي لارې په حق لا حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ بحث شوې ده. په دې بحث کې هغو فیصلو جاج اخیستی شوې ده کومې چې د روان کال د مې په میاشت کې د وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندیز کانفرنس کې ټاکلې شوې وه. زموږ همکار نصیر کاکړ په دې حق لا په سیمه کې د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه حال پوښتلی دی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې دی چې کوم حکومتي او مخالفو ګوندونو غړي وو چې په هغه کې د دوی پارلماني مشران ټول پکې وو، په دغه په دې باندې یو تفصیلي بحث شوی دی چې کوم په د روان کال په 28 مئی باندې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه او په هغه کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو او دا غونډه کې چې کوم فیصلې شوې وې د هغه تر مخه وزیر اعظم دا اعلان کړی وو چې د خیبر پختونخوا د حکومت یا د ولس کم غوښتنه ده چې په هغه کم مرکزی لار ده هغه به هم د خیبر پختونخوا د دغه برخو نه تیریږي، په بلوچستان به وځي او دا به گوادر ته رسیږي، په دغه کې به هیڅ قسم بدلون نه کیږي. خو په اسمبلی کې چې کم په دې باندې بحث شوی دی نو د قومي وطن ګوند چې کم پارلماني مشر دی سکندر شیرپاو نو هغه دغه خبر راوچته کړه چې وزیر اعظم کم لوزونه د خیبر پختونخوا د ولس سره یا د سیاسي ګوندونو مشرانو سره کړیو په هغه باندې هغه عمل نه کوي او مرکزی حکومت په دغه لار کې بدلون کړی دی. دغه لار وڅې د نو هغه د پنجاب د لارې نه بتیریږي او دا به گوادر ته رسیږي. بل هغه دا خبره و چې په دې باندې کم کارخانی جوړیږي نو هغه کارخانې د پنجاب اړخ ته اړولې شوې دي. دریم دا چې کم د بجلی منصوبې په دې باندې په دې کې شامل دي نو هغه به هم په دغه د پنجاب په لار باندې او دغه چې څومره په دغه دا چې کم د لوډ شیډنګ ختمولو خبره ده نو هغه به صرف په پنجاب کې نه کیږي، په خیبر پختونخوا کې چې کم موجوده صورتحال دی هم دارنګي روان دي. په دغه باندې د عوامي نېشنل ګوند چې کم مرستیال پارلماني مشر دی جعفر شاه ور سره چې کوم د پیپلز ګوند نیګتا ورګځي وا دغه رنګ د حکومتي چې کوم غړي دي چې کوم سینیئر وزیر دی عنایت الله خان او د تحریک انصاف شاه پرمان نو هغه ټول په دغه کې ګډون وکړ او هغه په دې باندې ډیر سخت احتجاج وکړ چې مرکزی حکومت څنګه د سیاسي ګوندونو مشرانو سره د کوم لوډونه کړی او داغي خلاف وزیب څنګه کوي او خیبر پختونخوا ته د خپل حق ولې نه ورکړي. نو په دې باندې ډیر ټول بحث شوه دی او دغه ټول ګوندونو چې دین او هغه په دې باندې یو ډیر زیات غټ احتجاج کړی دی او هغه په دې باندې خفغان سرګندونه کړی دی چې کم ورکوټي سوبي دی لکه بلوچستان دی او خیبر پختونخوا دی د دوی د اولس سره کچری مرکزی حکومت دارنګي سلوک کوي نو د دینه په دې دوانو ایالتونو کې د ولس په منځ کې یا په ولس کې د نننې کم دی هغه چې کم خپګان دی هغه به ډېر سیواشي او د دې نتیجې چې دینو هغه به خې مخې تران شي.
اسلام الدین ساجد صاحب کده غرته وایس چې قرارداد کې ل مرکزی حکومت څخه څه غوښتنه شوی
دغه قرارداد چې کوم وړاندې شوی و دا کوم نمونه چې ما تاسو ته دی ټول په دغه باندې دستخطونه کړی او دا سکندر شیرپاو وړاندې کړی او په دې کې چې دغه غوښتنه د مرکزی حکومت نه شوی دی چې یو کوم دوی لوزونه کړی دي د سیاسي مشرانو سره په هغه باندې د عمل درآمد وکړي، خیبر پختونخوا تر خپل حق ورکی او کچری خیبر پختونخوا ته مرکزی حکومت خپل حق ورنکو او دې منسوبې کې دوی بدلونونه وکړو نو د دې نه چې د وفاق ته خطر جوړېدلی شي ځکه چې د خیبر پختونخوا ولس بیا په دې باندې سوچ کوي چې مرکزی حکومت کچري مون ته زمونږ حق نه راکوي نو دې مقصد دا دی چې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت چې دی نو هغه خپل یو حصہ یا خپل یو برخه نګنی نو په دې قرارداد کې دغه غوښتنه په اخیره کې شوې ده چې مرکزی حکومت خپل لوزونه پوره کړي او په دې چې کوم پروژه ده یا چې کوم دا پروجیکټ دی نو په دې کې د بدلونونو نه ګوریز وکړي یا ځان دې لري وساتي او په دې کې هیڅ قسم بدلون نه کوي. دغه یو قرارداد او دا ټول مشترکته ور ټول خبر پښتونخوا اسمبلی په متفقته ور دغه منظور کړی دی دا به اوس مرکزی حکومت ته ډیر رالیږي.
ډیر مننه اسلام الدین ساجد صاحب د ځان خیال ساتي.
ډیر مهرباني. ډیر
دا ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی بیا لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د پاکستان صدر ممنون حسین په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان او د چین ترمنځ چې کومه اقتصادي شاهراه یا چې کومه لویه لاره ده په هغې کې بدلون نه دی راغلی او د هغې نه به وړې صوبې او د پنجاب صوبه یو شان ته کې به ټولو ته ګټې رسیږي. په دې باندې څېړنه کړې ده زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په بلوچستان کې د انګریزي ژبې ډان اخبار د ایډیټر سید علی شاه سره.
صدر ممنون حسین جو بالکل هغه دا خبرې ریجیکټ کړي. هغه دا وویل چې په دې لار کې هیڅ تبدیلی نه ده شوې او هغه دا وویل چې کومه چې زړه لار ده د نقشې مطابق چې کوم اوله لار ده د هغه مطابق دا لار جوړیږي او بیا دلته په کوټه کې چې کوم پارلماني ګروپ چې کوم خلکو د هغو سره ملاو شو او د دې سره سم د خبریالانو سره ملاو شو او حکومتي چې کوم چارواکي وو د هغو سره هم ملاو شو.
نو شاه صاحب د خدا خبره وکړه چې په دې لار کې بدلون نه دی سوی خو البته په بلوچستان کې په خپل حکومت په حکومت کې شامل ګوندونه چې هغه واکمن ګوند مسلم لیگ نون هم پکې شامل دي ملت پال ګوندونه هم دي او د ایالت نور ملت پال ګوندونه چې دي هغه دانی وکیل لري چې مرکزی حکومت هغه غربي لار بدله کړې ده او په شرقي لار کار شروع کړی دی. نو صدر په دې باب څه وویل؟
یقینا داسې کافته او دلته د خلکو داسې خدشات شته چې کومه زړه لاره ده هغه یې بدله کړې. دلته د مشر وزیر چې کوم د اصلاحاتو یو یونیورسټي ډېر ویلډاون اکانومیسټ ری هیته بنګالي صاحب هغه یو رپورټ کړی دی چې درې یو ایسټرن دی یو سینټرل دی یو ویسټرن دی شرقي دی مرکزي دی او مغربي دی. خبره دغه بلوچستان په دې روټ کې نظر انداز کړی دی لیکن سره موږ نو سیند د ټولې ادارې چې وي هغه راکنه او دا وویل چې بلوچستان او د ریواد چې نور کومه ایالتونه دي هغه ټول په دې روټ کې راوستلي دي.
شاه صاحب خو ځینې ګوندونه بیا دا هم وایي چې مرکزی حکومت د غربي لارې لپاره یوه هم پیسې په بجټ کې نه دی شي او د لاهور څخه چې کومه لار تیریږي یعنی مشرقي لار هم ټوله پیسې د هغه لپاره ایښول سوي دي. په دې باب په خپل ستاسو څه نظر دی او د ملت پال ګوندونه او د بلوچستان د حکومت لخوا څه ویل کیږي؟ یقینا
مسیر خان دا یو داسې سوال جواب دی چې د ایالت حکومت مرکز ورکی ما په خپل د مشر وزیر ډاکټر مالک بلوچ صدا او کومه پرسته چې د ماسه کې نو د هغه سره هم څه داد او شمار یعنی زما چې کوم معلومات د هغه مطابق دای شي چې کوم مشرقي روټ پر هغه باندې دا وخت کا شروع دی د هغه د پاره بجټ هم شو ایشول شوی دی لیکن چې کوم وزیر هغه د پاره نو ایشول شوی دی او بل دا د مشر وزیر چې کوم د اصلاحات یونټ د ډاکټر استاتدی هغه څه آزاد شمار وکړي دا ویلي دي چې پر شرقي روټ باندې چې کوم زرین زکه ده درات زکه دا هغه چې کوم دا وخت آزادي هغه یو اکل چې دا وخت زرین زکه ده د دې په مقابل کې پر مغربي روټ یعنی چې پاکستان او د پاکستان چې کوم پښتني سیمې د دې څخه تیریږي پر دې باندې صرف اکل زرین زکه ده. نو هغه داسې آزاد شمار او دا لیکلی چې یو کرور اکل زکه چې ته هلته روډ تیرې نو به ته دا څه چې زمینداران دي و هغو ته به معاوضه ورکوې د دې په مقابله کې په مغربي روډ چې کوم د بلوچستان یا د بلوچستان د پښتني علاقو څخه تیریږي و دې ته معاوضه ډېره کمه ده یعنی لس لکه اکل چې زه زریب زکه ده دلته.
ډیره مننه سید علی شاه صاحب د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو کور مودان
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په بلوچستان کې د کانګو وایرس لکبله یو بلتن مړ شوی دی چې ورسره د مړو شمیره د کانګو وایرس لکبله د مړو شمیره دریو ته رسیدلې ده. په روان کال کې د کانګو وایرس لکبله 15 کسان په پاکستان کې مړ شوي دي. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسورنه.
په بلوچستان کې د سیاحت چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د کانګو له وایرس څخه درې ناروغه په حق رسېدلي دي. په بلوچستان کې د کانګو وایرس لپاره یوازې یو مرکز دی چې د 12 بسترو دی. دا مرکز د پاتما جنا جنرال انچیسټ هسپتال کې پرانستل شوی دی. د دغه هسپتال ډاکټران وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه تر اوس مهاله پورې دغه ناروغ راوړل شوی دی چې ټوله شمیره و 14 ته رسی. ډاکټران وویل چې نه کسان اوسم تر درملنه لاندې دي. د دوی له خولې چې د یو ژوند له خطر سره مخامخ دي. خو په هسپتال کې بیا د ناروغ سو کسانو خپلوان د علاج د نه اسانتیاو ګیلې کوي.
بوستان کور په حسابات کې دی مریض مرابستلې دی نن شپه درېمد مقصد دغه دی ول شهر څه کوو مریض هم نشه کیږي او ډاکټران وایي موږ کوشش هم نسته چې سم کوشش وکي وزتي یا یو بل غټ ډاکټر راو غوړي باندې وګرځي ورته وایي چې دا ودې څه مریض دی هیڅ شي نسته زیات یاره دی ماشام چې سوبس کړ ډاکټران دی بالاخ په مين الله اکبر او بار ته سره مرده شو ورته نسته ودې ورځي وایي ور ډاکټر راځي باندې ګرځي چې بیا ډاکټر نسته نو بیا د شپې خو نسته زیات نسته سم علاج نسته زیات یاره ودې برای د شپې مریض ډیر پازاب ورته مال ته خلاص بیا غ ډاکټر راغی یو سیرم یې وزړه وځي هغه ته سار پوری په زړه دی ځي بلار نه ځي یادو دي نن خو نو تر هغه به تر دي مریض نن بي خفا صاحب پرون ګرځي نن بي خيو لدل دي خلاص پرون شس وتره په دغه دوی کې ګرځي دي نن بي خيو لدل دي خلاص وخلا خبر.
د پاتما جنا جنرال انچیسټ هسپتال رئیس ډاکټر نصیر زخمه وو پښتل چې کانګو وایرس په ناروغي باندې څنګه خلک اخته کوي.
یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ یعنی مویشیوں میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک ٹک سے ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں چیچڑ کہتے ہیں.
دا داسی ناروغی دا چې دا وایرس په ذریعہ باندې انتقال کوي. دا په څارویو کې چوچوړی او کونوی یو خدا چې چوچوړی وخوري بل بیا داسی چې تکل غوښه پرې کوي دا پریسی بیا دا ناروغی انسان ته انتقال شي. ډاکټرانو وویل چې د نه پوهنې له سبب زخه د کانګو وایرس زخه اغیزمن سوی ناروغ خلک ډیر په ځنډ باندې هسپتال ته راوړي چې بیا یې علاج کول ډیر ګران کار وي. ډاکټران وی چې په بلوچستان کې پروان کال کې د اپریل زخه بیا تر اوس مهاله پوری د کانګو وایرس زخه شپږاتیان اغیزمن سوی ناروغ راوړل سوی دي چې په دوی کې دیارس په حق رسیدلې دي. کانګو وایرس له څاروي زخه خورېږي. حمله دغه سبب زخه ډیر خلک د څاروي پر څنګه باندې نیوکی کوي چې د څاروي لپاره دوی سپرې ولینه کوي. خو د بلوچستان د څاروي د صوبایي څنګه ډایریکټر جنرال غلام حسین جعفر بیا وویل
15-20 دن پہلے کی بات ہے تو اسی دن سے ہم نے اپنے طور پر اپنے ریسورسز سے سپرے شروع کر دیا ہے. ٹیمیں ہم نے بنا دی ہیں.
لپنزل سوشل روزو لمخه لهمغه ورزخه موږ د سپری کار پیل کړی دی. په خپل وسایلو باندې دا سپری کوو. د دې لپاره موږ ډلې هم جوړی کړی دی. د سیاحت د سانګي چارواکي وی چې په ټوله حیوانات کې د کانګو وایرس زخه د غیزمن سو شمیره تر ټولو زیاته له بلوچستان زخه ده. د سیاحت چارواکي وی چې په بلوچستان کې اته ځلې د کانګو وایرس له خطر سره مخامخ دي چې په دوی کې ضلع ژوب، لورلایی، شیرانی، مسخیل، کلاسیپولا، کلو، ډیره بوکټي او نور یو شمیر ضلع هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه سوشي بو کې پاتې راسي تاسو ته وایو چې د خبری خپرونه ورستو به تاسو اوري د روانو چارو خپرونه هلو وی وی قدرمن اوریدونکو په دې خپرونه کې په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرسته کولې انجنیر واسکو تھینک یو واسکو او مونږ سره پروډوسر کلیم افضل دا غوښنه هم مننه کوم چرته زیم سوشي بو کې واری بیا راځو تاسو مهم خبرونه وړاندې کوو او پاس لا غیبه د روانو چارو خپرونه هلو وی وی وړاندې کیږي ډیبر ریډیو سره ڈیور ریڈیو تک پہنچ سکتے